په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. دا خپرونه مو یو ساعت دوام کوي چې 25 دقیقې اونیز پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن دوشنبه ده، د سلواغې یا دلوې 12 د فبروري میاشتې 6 د راپورونو برخې ته تر خبرونو وروسته ورځو. د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغو ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه، هوای چې د مرکز او شپږو ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکندي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغو ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي، ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبای وه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوه سي چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې، خو د دې ادارې مرستیال مولوي غلام سعید احساس په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه به جر هوا رسی او هیلې شولې چې د علم زده کړه له سیاست جلا سی. طالبانو چې لمخ کې انجونی او شزي د شپږم ټولګي پورته له زده کړو به برخې کړي، په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار هم بندیز ولاګاوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو زرګونو کسانو لپاره ګرمې سرپناوي برابرې کړي چې کورونه یې د تیرې سرطان میاشتې په زلزله کې ویجاړ شوي وو. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه چې دغه ادارې زیانمنو شویو کسانو ته څومره ګرمې سرپناوي برابرې کړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې مخکې له دې چې سوړ ژمی پیل سي د پکتیکا په ګیانې ولسوالۍ کې له 1000 ډیرو کورنیو سره د نقدو پیسو او د کورنیو توکو مرستې کړي دي. د UNHCR په خبره د دغه مرستو چې د قزاقستان لخوا برابرې سوي هدف دا و چې هر کورنۍ د ځان لپاره د سون موادو د اخیستو وس او هم په ژمي کې د ځان تودولو لپاره وسایل ولري. دغه زلزلې د پکتیکا د ګیانې او برمل ولسوالیو او د خوست سپیر ولسوالۍ خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي وو. د طالبانو حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غځول سوې د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دوراني پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید د ازبکستان هیواد سره نهایی سي، وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامه په اساس حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کیږي، چې انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولی چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسېد. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصحاف کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. الصحاف د فرانسې خبري اجنس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بنن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. روسیه او ایران غواړي هغه پلانونه مخته یوسي چې لمخې به په روسیه کې د ایران سخت د شاوخوا 6000 فوغو بی پیلوټ الوتکو تولید پیلېږي چې مسکو دا مهال ورڅخه د اوکران په جګړه کې کار اخلي. دا خبر پرون یکشنبه امریکایي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو متحد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د چارواکو له قوله ورکړي. دغو چارواکو ویلي چې مسکو او تهران هڅه کوي یو چټک بی پیلوټ الوتکه تولید کړي چې په شتوګه د اوکران د هوایي مدافع ځواک چیلنج کړي. واشنگتن تیرې میاشت خبرداری ورکړی و چې مسکو او تهران په روسیه کې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو د یوې فابریکې پر رغونې غور کوي. د شپږو بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلای سئ. طالبانو پر نړیوالو مرستندویو محسوسو فشارونه زیات کړي چې خپل ګڼ معلومات له دوی سره شریک کړي او پریکړو کې ونډه ولري.
دوی همدارنګه له غیر دولتي محسوسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي.
فرمیاشت وی چې روانه اونۍ له جرمني یو ټیم کابل ته ځي چې ځینې ناروغ ماشومان په جرمني کې د تداوی لپاره غوره کړي.
دغه پروسه به اووه ورځې دوام کوي تر اوویشتمې دلې پورې به ناروغانو کتنه کېږي او هغه ناروغان چې په شرایطو برابر وښي دي هغه به له دوی نه انتخابېږي.
پخواني پوځیان وایي چې د عمومي عفوې له اعلان سره سره د نیول کېدو، شکنجه کېدو او وژل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تېره دوه میاشتو کې په کابل او نور ولایتونو کې دیارلس سوداګر تښتول شوي. کندوز کې د وزلوبې سیالۍ شوي دي.
د شمال خلک او د ټول افغانستان خلک ډېر د دې بزکشۍ او د دغه خپلې ساتیرۍ نه خوشحاله دي.
کونړ کې خلک وایي چې د موټرو لپاره پارکینګونه نه لري.
ټول د دوکانداران کوم دي لګاړي بوځي چې لاندې بوځو څوک تېرونه وایي څوک یو شی په ټیبي ټرېن کې پټیږي نو ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دي.
په ایران کې د مظاهرو په اړه هم اوري چې د دې هیواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزیسیون له یوې مخکښې څېرې سره همغږی شوی. 25 دقیقې اونیس پروګرام د خبرونې په دوه منې ملکي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبانو په دې وروستیو کې پر نړیوالو مرستندویو محسوسو فشارونه زیات کړي چې هم یې د فعالیتونو په اړه پریکړو کې زیاته ونډه ولري او هم غواړي چې د کارکوونکو په اړه یې زیات معلومات ترلاسه کړي. سیګار ویلي د طالبانو دغو فشارونو په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر چارو هم ناوړه اغېز کړی او یو شمېر موسسې دې ته اړ شوي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي مرستندوی ډلې د طالبانو هغو فشارونو ډېرې اندېښمنې کړې چې پر دوی په ځانګړې توګه د خپلو کارکوونکو د شخصي بیوګرافیو د افشا کولو لپاره راوستې دي. سیګار پرون یکشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه د خپل وروستي درې میاشتني راپور چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې کړ ځینې برخې راخیستې او وایي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ ویلي چې د طالبانو چارواکي په زیاتېدونکي ډول د مرستندویو ادارو د عملیاتي شریکانو له دفترونو څخه ناڅاپي کتنې ترسره کوي او د کاري پلانونو، بودجو، عملیاتو او د پرسنل په ګډون د معلوماتو د ترلاسه کولو غوښتنې کوي. دوی همدارنګه له غیر دولتي محسوسو یا انجوګانو سره د تفاهم لیکونو د لاسلیک غوښتنه کوي او وایي چې باید د پروژو او د تطبیق د چارو لپاره یې پریکړو کې ورته زیاته ونډه ورکړل شي. سیګار ویلي که څه هم د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ فعالیتونه د طالبانو د دغو فشارونو له امله نه دي ټکنی شوي خو د روغتیا په برخه کې د دې ادارې هغه ستر فعالیتونه چې په هیرات کې ترسره کول له طالبانو سره د اختلاف له امله درېدلي دي. سیګار ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په وروستیو دریو میاشتو کې د ورته ستونزو له امله انجوګانو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د وجهي صندوق له لارې د افغانستان د روغتیا د بیړني غبرګون د پروګرام له ملاتړ هم لاسته اخیستی چې له کبله یې د دې هیواد په ولایتونو کې دغه عاجل روغتیایي خدمتونه درول شوي دي. سیګار ویلي د طالبانو له ډار سره سره چې د روغتیایي خدمتونو کارکوونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز څخه مستثنا دي. دغه بندیز په افغانستان کې روغتیایي سکتور ډېر زیانمن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې د جنوري تر لسمې پورې یولس روغتیایي مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت بشپړ درولی او پنځو نورو یې ځینې برخې ځنډولي دي. شاوخوا دوه سوه اتیا روغتیایي مرکزونو هم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه بشپړ درولي او دوه څلوېښت نورو یې د خپل فعالیت ځینې برخې ځنډولي دي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت غبرګون ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو مو دغه غبرګون ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د مالي وزارت پرون یکشنبه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د سیګار د راپور د هغو برخو په وړاندې غبرګون وښود چې ویلي دي اسلامي امارت په افغانستان کې له انجوګانو او بنسټونو څخه ده چې د بشري مرستو په چارو کې فعالې دي د لایسنس افیس مالیاتو او اداري لګښتونو په نوم پیسې اخلي چې دا د دوی د عوایدو ستره برخه جوړوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د مالیه وزارت دغه ادعا له حقیقته لرې بولي او هغه په کلکه ردوي او وایي ټولې بشري مرستندویې ادارې له مالیاتو او اداري لګښتونو معافي دي او هم ورڅخه د هغو توکو او وسایلو چې افغانستان ته یې واردوي ګمرکي محصول نه اخیستل کېږي. سیګار په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور د طالبانو د وروستیو اقداماتو د ناوړه اغیزو خبره داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف په وینا په تېره دسمبر میاشت کې 3.3 میلیونه افغانانو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود. د روغتیا نړیوال سازمان بیا اټکل کړی چې 2 میلیونه افغانان په اوس وخت کې د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسی کې له محدودیت سره مخامخ دي.
یو شمیر پخوانی پوځیان وایي چې طالبان عمومي بخښنې ته پام نه کوي او پخوانی سرتیری نیول کیږي، شکنجه کیږي، ان په ځینو مواردو کې وژل کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د یو ټوټه سوي جسد یو ویډیو خپره شوی چې ادعا کیږي د یو پخوانی کمانډو ستر سیرت دی چې تشتول شوی او بیا وژل شوی دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو کس د ټوټه شوي جسد یو ویډیو خپره شوی چې دا کېږي د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړي قطع پخوانی سرتیری ستار سیرت دی. په ټولنیزو رسنیو کې د خپرو شویو معلوماتو له مخې ستار سیرت د ځانګړو کمانډو ځواکونو یو پخوانی سرتیری و چې دوه اونۍ وړاندې د مزار شریف سره پل له لارې تښتول شوی و او وروستی جسد په همدې سیمه کې وموندل شو. ویل کېږي چې نوموړی د کابل ښار په یوه رستورانت کې کار کاوه. هڅه مو وکړه چې د ستار سیرت له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پایله تر اوسه یو شمیر پخواني سرتیري په مرموز ډول شکنجه شوي او وژل شوي دي. د روان کال د مرغومې میاشت په وروستیو کې د وژل شوي پخواني سرتیري سید فاروق پاچا کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې هغه په تیر حکومت کې د ننګرهار د خوږیاڼي ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې د بشري حقونو د څانګې د مدیر په توګه دنده ترسره کوله چې د جلال آباد خوږیاڼي ولسوالۍ په لاره کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو او بیا ووژل شو. د سید فاروق قراره سید قدوس ازادي راډیو ته وویل
ټول لکه کاکا مې په همدې خبرو چې عفو شوې ده همدې د خاطر جلال آباد ته لاړه. دوی د فطر لاندې بلین وان دی، یعنی له قانوني نظامیان خبر نه دي، نو په یو ډول په بل ډول وژل کیږي. زیاتره داسې کیږي چې خپل کورنۍ د غړي نه خبر نه وي، په یو ځکه تنه پیدا کوي، بل ځکه سر پیدا کوي. پاتې عفو مفو هیڅ نشته.
په ورته وخت کې یو شمیر پخواني پوځیان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د مرموزو وژنو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې طالبان دغه سرتیري له بېلابېلو لارو پیدا کوي او بیا یې وژني. یو پخواني سرتیری چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل وضعیت مخ په خرابېدو دی. پخواني پوځي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو چلند خورا ظالمانه دی او د بخښنې حکم یې هم ظاهري دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل د پخوانیو سرتیرو نیول، شکنجه کولو او وژل ردوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستار سیرت وژل کېدل رد کړل او زیاته یې کړه چې دا شان کوم کس د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه
مسئولین در سرپل تماس کردم، آنها بازم جستجو کردن و راپور دادن.
ما در سرپل ولایت له چارواکو سره خبری وکړی. له پلاتون وروسته یې وویل چې دا قضیه په یادو سیمو کې نه درامنځته شوی او دا تصویرونه حقیقت نه لري.
چیزا حقیقت است، چیزای واقعی کدام کشوری.
ښاغلی مجاهد د طالبانو حکومت د بخښنې فرمان په اړه وایي چې ټول پخواني کارکوونکي او پوځیان خوندي دي او دوی باید په دې ډاډه شي چې هغوی په بلواو او د نظام خلاف مواردو کې لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان په وار وار د پخوانیو دولتي کارکوونکو او پوځیانو په نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او وژلو اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه څېړنیز راپور کې ویلي وه چې یوازې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په ګډون 1500 کارکوونکي او پخواني سرتیري شکنجه، بندي، ورک او یا هم وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې روانه اونۍ له جرمني یو روغتیایي ټیم کابل ته سفر کوي چې یو شمیر ناروغ ماشومان په جرمني کې د درملنې لپاره غوره کړي. د سری میاشتې د ټولنې ویاند ویلي دا هغه ماشومان دي چې هډوکي مات دي یا سخت سوځېدلي او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د جرمنی د سولې کلی په نوم د یو خیریه بنسټ پلاوی به د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته سفر وکړي تر څو هغه ماشومان په نښه کړي چې درملنه به یې په جرمني کې کیږي. دا خبره د دې ټولنې ویان عرفان الله شرف زوی تېر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویویل په جرمني کې د درملنې لپاره هغه ماشومان غوره کیږي چې په اور سخت سوځېدلي یا یې هډوکي مات شوي او په هیواد کې دننه یې درملنه ستونزمنه ده.
ټاکل شوی چې د المان د سولې کلی د خیریه بنسټ روغتیا پال د دلوی د میاشتې په 19 تاریخ باندې کابل ته راشي او په 20 تاریخ باندې د ناروغانو د معاینې پروسه پیل کړي. دغه پروسه به 9 ورځې دوام کوي تر 20 د دلوی پورې به ناروغانو کتنه کیږي او هغه ناروغان چې په شرایطو برابر وخیږي هغه به له دوی نه انتخابیږي.
ښاغلی شرف زوی زیاته کړه د دغو ماشومانو د پاسپورټ او ویزې په ګډون نور ټول لګښتونه به د سرې میاشتې ټولنې په غاړه وي او په جرمني کې درملنه به د جرمني د سولې کلی بنسټ په وړیا توګه کوي. د ښاغلی شرف زوی په وینا له شاوخوا 150 کلونو رئیس له جرمني سره د شوې موافقې له مخې په هغه هیواد کې د افغان ماشومانو درملنه کیږي او تر اوسه 4200 ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شوي دي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې ویان همدارنګه وویل چې په هره دوره کې له 500 تر 300 پورې ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته بیول کیږي او درملنه شپږ میاشتې وخت نیسي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي پر دې سربیره هغه ماشومان چې زړونه سوري دي هم بهر ته د درملنې لپاره استوي. د دغه ادارې په وینا په 2021 میلادي کال 1500 زړه سوري ماشومان د درملنې لپاره پاکستان، هند او چین ته استولي وو. د ښاغلي شریف زوی په وینا د 2008 کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 15000 ماشومانو د سرویو زړونو درملنه شوې او 11000 نورې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. شرف زوی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 144 تنه چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي دي.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې 14 تنه سوداګر په کابل او نور ولایتونو کې تښتول سوي دي. دغه خونه وایي چې دغه کسان اکثرا صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګر دي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په دې راپور کې.
په کابل کې د موټرو سوداګري کوي، نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي. دی وایي د تښتونکو لخوا د کابل په 15 ناحیه میرویس میدان کې وتښتول شو. له 15 ورځو وروسته د 5 لک ډالرو په بدل کې بیرته خوشي شو. د ازادي راډیو ته وویل
بیا زه پیدلی نه وم، بیا بعد دغه نه 3-2 ساعته زه بیوشم. بعد دغه نه سومی که په سترګو می سلید پوسلم، بیا نفر راغل رئیس و تخت تفصیل په 15 لک ډالره. خو هغه 15 شپیال ته ومه کلم را کړ، تروس دیمه پیسې ورته جوړېدلې. هغه عمر
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره د پلاوی غړی خانجان الکوزای هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سوداګرو د تیښتې د مواردو زیاتېدل تاییدوي. وایي چې په تیره 2 میاشتو کې 14 تنه سوداګر تښتول شوی
دی. دښمن تلاش کوي چې یو سلسله تښتونه او بې امنۍ رامنځته کړي. تجاران ویروي او وتښتول شي. په دې اخرو کې تقریبا 14 پیښې په کابل او افغانستان کې لرو.
ښاغلی الکوزای وایي دا کسان په کابل، مزار، هرات او نورو شمال ولایتو کې تښتول شوي دي چې په خبره یې په دوی کې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم له تښتونکو سره دي. ښاغلی الکوزای وایي دا سوداګر اکثره صرافان، ډاکټران، د درملو او د موټرو سوداګران دي چې خپله یا هم د دوی کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د دوی ماشومان تښتول شوي دي. د ښاغلی الکوزای په خبره د طالبانو حکومت امنیتي بنسټونو له دوی سره ژمنه کړې چې د سوداګرو د امنیت په ټینګښت کې هڅه کوي. نوموړي اندېښنه څرګنده کړه چې که د تښتونکو دا لړۍ همداسې روانه وي، ډېری سوداګر به خپلې پانګې له هېواده بهر وباسي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا د سوداګرو او پانګوالو ته د پوره امنیت ډاډ ورکاوه. د یاد وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپلو تاجرانو ته پوره ډاډ ورکوو چې د تاسې خپل امنیتي ځواکونه د تاسې د حفاظت په تر باندې شپه او ورځ په ځان یو کړی ده تر څو تاسو خپلو چارو ته د امن په فضا کې ادامه ورکوئ. هیڅ چاته به د امنیتي ځواکونو اجازه ورنه کړي چې د تاجرانو ژوند ته ګواښ پېښ.
دا په داسې حال کې دی چې پخوا هم یو شمېر سوداګر تښتول شوي او ډېری دوی د همدغه امنیتي ګواښونو له امله خپلې پانګې پاکستان، ایران، ترکیې او یا هم نورو هیوادو ته انتقال کړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي.
په ټویټر کې مو
شفافی ازادی راډیو تعقیب اول شي.
او سم د سیمې په اړه په داسل کې چې په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي، د دې هیواد یو پخوانی ولسمشر هم د سیاسي بدلون لپاره د اپوزیسیون له یوې مخکښې څېرې سره همغږی شوی دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب راهیسې تر ټولو لوی پراخې مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته یې ستر ګواښ متوجه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې د سیاسي بدلون لپاره د ایران د حکومت د مخالفې څېرې او د پخواني صدر اعظم میر حسین موسوی له غوښتنې سره د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی هم همغږی شو. خاتمی پرون په یو بیان کې چې ایرانی رسنیو خپور کړی ویلي، هغه څه چې نن ورځ څرګند دي خلکو پراخه نارضایتي ده. نهاویا کلن خاتمی زیاته کړي د واکمن نظام د اصلاح او د تیرو او اوسنیو تیروتنو د مخنیوي لپاره هیڅ کومه نښه نشته. خاتمی چې اصلاح پال بلل کیږي او د 1990 او 2015 کلونو ترمنځ د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړي، هیله ښودلې چې د عدم تشدد مدني حرکت به حکومتي سیستم دې ته اړ کړي چې خپله تګلاره بدل کړي او اصلاحات ومني. د هغه په خبره ایران او ایرانیان یو اساسي بدلون ته اړتیا لري او ورته چمتو دي چې بڼه یې د ښځې ژوند او ازادۍ ریښتینی غورځنګ ترسیم کړی ده. خاتمی دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د ایران د اپوزیسیون مخکښې څېرې میر حسین موسوی د شنبې په ورځ په ایران کې د یوې خپلواکې ټولپوښتنې یا ریفرنډم د ترسره کېدو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه وکړه. اتیا کلن موسوی چې له 2011 کال راهیسې په خپل کور کې نظر بندی په یو بیان کې همدارنګه وویل چې ایرانیان د ښځې ژوند او ازادۍ د شعار پر بنسټ د اساسي بدلون غوښتنه کوي. هغه څه چې د موسوی په خبره د حکومت ضد وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خلک ډیر شعارونه ورکوي. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی په نوم یوه ښځه د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې مړه شوه. د ایراني چارواکو په وینا نوموړي په دې تورن شوې وه چې اسلامي حجاب یې نه و مراد کړی او د مړینې عامل هم د هغې زړه درېدل ښودلی وو. د بشري حقونو په وینا د دغو مظاهرو په ترڅ کې د یو اویا ماشومانو په ګډون له 500 زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور نیول شوي دي. تر اوسه یو شمېر معترضانو ته د اعدام سزاوې اورول شوي او په څو تنو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په ایران کې روانې مظاهرې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې تر ټولو لویې مظاهرې دي چې اسلامي نظام ته ستر ګواښ متوجه کړی دی. په کندز ولایت کې د وزلوبې یا بزکشي ژمنۍ سیالۍ پیل شوې. د وزلوبې دغه سیالۍ هر ورځ په کندز کې د جمعې په ورځ ترسره کیږي چې ګڼ کسان نندارې ته ورځي. دا هم په دې اړه تفصیل.
بزکشي یا وزلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې د خلکو ترمنځ ډیر مینوال لري. په کندز ولایت کې هر جمعه د مرکز او ولسوالیو ترمنځ د بزکشي سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته پر کندز سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم زیات شمیر خلک راځي. د دې لوبې یو مینوال 60 کلن عبدالرحیم آزادۍ راډیو ته وویل،
دغه بزکشي یو ورزش دی. دا په سمت شمال کې په افغانستان کې بزکشي بیخي روش پیدا کړی دی. زه د امارت نه غواړم چې دې بزکشي ته ښه روش ورکړي چې د شمال خلک او د ټول افغانستان خلک ډیر د دې بزکشي او د دغه خپلې ساتیرۍ نه خوشاله دي.
د بزکشي یو شمېر مینوال وایي، دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي تر څو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. دیرش کلن نازک میر چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه د بسکشۍ نندارې ته راغلی وایي،
کندز ولایت کې نو نور د سایلو ساتیری د پاره د کوم خاص ځای نشته لکه پارکونه. نو همدغه یو د وزلوبې میدان دی چې خلک راځي د وزلوبې سیل ته او سیل کوي او د ناستې د پاره ځای نشته. نو زمونږ خواهش دا دی چې دلته د ناستې د پاره یو ځای برابر شي چې خلک داسې په اسانه سهولت سره وکولی شي چې د وزلوبې سیل یا ننداره وکړي.
د وزلوبې وسیله یو خوسی هم ښه غټه وزوي چې له حلالولو او د نس پاکولو وروسته هغه د 4 ساعتونو لپاره د اوبو منځ کې کېښودل کیږي څو د پوستکي مقاومت یې ډیر شي او د خوسي وزن له 40 څخه تر 50 کیلو ګرامه پورې وي. عبدالستار الهام چې د بسکشۍ آسونه لري، هغه وایي اوس دوی په وزلوبه کې له مصنوعي خوسي ګټه اخلي.
په کندوز کې زیات شمېر کسانو د بزکشۍ آسونه اخیستي دي او د خلکو ترمنځ د آسونو د ساتنې او روزنې دود بیرته ځوندی سوی دی او په دې ولایت کې د بزکشۍ ډېرې ښې لوبې ترسره کیږي.
د بزکشۍ د ترسره کولو لپاره اتل یا لوبغاړی چې د چاپانداز په نامه یادیږي د آس په سورلۍ کې لوی لاس لري او له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبه کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. محمد اسماعیل پهلوان ازادي راډیو ته وویل.
محمد اسماعیل چپاندازی ولایت کندوز.
زه د کندوز د بزکشۍ د منتخب ټیم غړی یم. که څه هم د بزکشۍ میدان خټه دی خو بیا هم موږ نن دلته د خلکو د خوشۍ او سرګرمۍ په خاطر د بزکشۍ سیالۍ ترسره کړې او تاسې وینئ چې زرګونه خلک د لوبې نندارې ته راغلي دي.
د کندوز د وزلوبې د فدراسیون چارواکي وایي چې دوی د چاپاندازانو د غوراوي په هدف په دې ولایت کې د بزکشۍ ژمنۍ سیالۍ پیل کړي دي. تاریخ پوهان د بزکشۍ د رامنځته کېدو نیټه د مقدوني سکندر د لښکرکشیو په وخت پورې تړي. ویل کېږي چې په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن په لښکرو کې د شپې لخوا یرغل کوو او د دښمن پوځیان به یې ژوندي د هغوی له پوځي پنډغالو څخه له ځان سره وړل، خو بیا وروسته دغې جګړې ییزې وړتیا د ورزش بڼه وموندله.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په ښار کې د موټرو پارکینګ نشته. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګې دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر څوک ودرولی سي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي مرکز اسدآباد چې په یوه کوچنۍ سیمه کې لسګونه کاله وړاندې آباد شوی، د خلکو ګڼې ګوڼې، د موټرو د زیاتېدونکي شمیر او د پارکینګونو نشتونی ستونزې زیاتې کړې دي. ریاض الله کوچه او حبیب الله
خار ډېر وړوکی دی او ساحې ډېرې کمې دي. موټر د ودرېدو ځای نه او امکانات نشته چې سړی موټر ودرېږي. یا یو ځای برابر کوم دکاندار یا دکان مخ ته موټر ودرې، دکاندار هم هغه کوي که نه زما دکان مخه بنده شو، ګاک خرابېږي، ترافیک چېرې ګرځي، موټر د ودرو پاس یو ځای کې هغه ټېر ورته سورې کړی بل ځای کې، یا ترافیک پاس بول کې پارکینګ نه لرو دې ځای کې. ورور هر څه مشکل دي، دا ګاډي دی ورور، دا حکومت خلک چې راوځي را چغې وایي، ځکه ټول دا دکانداران کم دي، له ګاډي بوځي که لاندې بوځو، څوک ترې ټیرونه وایي، څوک یو شی پټی بیټرین دی پټیږي، نو ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دل تک.
دا اسدآباد یو بل اوسیدونکی او موټر چلوونکی عبد الله سروری راته وویل، د پارکینګونو نشټونه او د سرک پر غاړو د موټرو ودرولو په وجه هر ورځ په ساتونو لار بندوي. نه دولتي کارکونکي په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روغتون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډیره زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټر ولاړی، لارې بندې، د موټر د تیرېدلو ځای نه وي. د دې علاوه ترافیک هم چې دی ډېره بد وضعیت شروع کړی دی. هر وخت چې موږ ګورو د دوه درې موټر ټیرونه پنچر کړي، او دا د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی. څوک راشي موټر هلته ودرېږي، بیا په خار کې سودا وکړي.
دوی ټول له واکمنو غواړي چې په خار کې دی د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو تر څنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې اسدآباد په یو داسې ځای کې آباد دی چې زیاته برخه یې سیندونو او غرونو نیولې او د پراخېدو امکانات کم دي. د دوی په وینا چې ډېری موټر چلوونکي پر سړک موټرې دروي چې له امله یې لارې بندېږي او ترافیک د لارو پرانستلو او خلکو ته د اسانتیا او چمتو کولو مسولیت لري. نو د همدې مسولیت په اساس ترې موټروانان شکایت کوي. دوی وای هڅه کوي چې یو حلقوي سړک جوړ کړي او همدا رازي خاروالۍ ته د موټرو د درولو لپاره د محفوظو ځایونو رغولو ویلې دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
دغه د پارکینګ مشکل واقع حقیقت لري. بیا هم د ښاروالۍ سره دغه ستونزه شریکه شوې. دغلته د یو حلقوي سړک محل ځلې روانې دي. که دغه سړک وشي نو امید دی د هغې سره به دغه درشه او همدغه شان د پارکینګ دغه کمې ستونزې چې امید دی به ورسره حل شي. همدغه شان د ولایت مقام هم به کوشش کوي چې داسې یو ځای ځای پیدا کی چې دا غینا دغه ولس او خاص کر دکانداران چې کوم موټر ځان سره ولی د لرزي یا کوم میلمانه راځي او هغه موټر ودرې چې دغه ستونزه حل شي.
د کونړ اوسیدونکو په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو زینو یا پارکینګونو د نشټون او په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېرې خارونه د کم نفوس او کم موټرو لپاره آباد شوي، خو اوس هم د خلکو نفوس زیات شوی او هم د موټرو شمیر او بلدا چې ډېرې کسان له دندو وستل شوي او هغوی د خپلو کورنیو ساتلو لپاره یا پر لاسي کراچیو ګرځنده هټۍ جوړې کړي او یا یې هم موټروانی پیل کړې ده.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې نور مسایل وڅېړو، د دې سات مهم خبرونه بیا را سره واورئ. د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو لپاره د طالبانو چارواکو پرون ویلي سخت طوفانونه له کابل سره د دغو ولایتونو د لارو د تړل کېدو سبب سوي. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس پرون د غور کابل د لارې د تړل کېدو موضوع تایید کړه او وایي چې د مرکز او شپږو ولسوالیو ترمنځ لارې هم بندې دي. د بامیان لپاره د طالبانو چارواکو هم د دایکنډي، غور او بامیان ولایتونو له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې د دغو ولایتونو پر لویو لارو له سفر کولو ډډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبای وایي حرفوي زده کړې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مهمې دي، ښځې او نجونې باید پکې ونډه ولري. یوناما پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبای وه د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وکتله چې د دې ادارې د فعالیتونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې هم پوه سي چې څومره نجونو ته د حرفوي زده کړو امکانات برابر سوي. د طالبانو د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د دې کتنې په اړه په یو ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې ځوان نسل ښه استعدادونه لري چې ورڅخه کار نه دی اخیستل سوی. هغه د نجونو د زده کړو یادونه نه ده کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د هغو زرګونو کسانو لپاره ګرمې سرپناوي برابرې کړي چې کورونه یې د تیرې سرطان میاشتې په زلزله کې ویجاړ شوي وو. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې په دې اړه چې دغه ادارې زیانمنو شوو کسانو ته څومره ګرمې سرپناوي برابرې کړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې مخکې له دې چې سوړ ژمی پیل سي د پکتیکا په ګیانې ولسوالۍ کې له 2000 ډیرو کورنیو د نغدو پیسو او د کورونایو توکو مرستې کړي دي. د یو ان ای سی آر په خبره دغه مرستو چې د قزاقستان لخوا برابرې سوي هدف دا و چې هر کورنۍ د ځان لپاره د سون موادو د اخیستو وس او هم په ژمي کې د ځان تودولو لپاره وسایل ولري. د طالبانو حکومت د اوسپنې پټلۍ د ادارې چارواکي وایي روانه اونۍ یو پلاوی ازبکستان ته ځي چې له دې هېواده د افغانستان حیرتان مزار شریف پر غزول سوی د ریل ګاډي پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقالاتو ستونزه حل کړي. د دې ادارې ویان سمی دورانی پرون ازادي راډیو ته وویل
یو اکشن پلان ترتیب شوی دی. د اکشن پلان په اساس و تفاهم نامه باید د ازبکستان هیواد سره نهایی سي وروسته لاسلیک سي. د تفاهم نامې په اساس د حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ ځینې چارې ازبکستان هیواد سپارل کېږي. انشاءالله له حیرتان مزار شریف اوسپنې پټلۍ نه به بیرته د سوداګریزو توکو انتقالات پیل سي.
د ازبکستان د ریل پټلۍ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د دې پټلۍ فعالیت یې له دې کبله ځنډولې چې افغانستان نه دی توانېدلی پر وخت د دې پروژې تخنیکي ساتنه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ناوخته پر انرژي او د خوړو پر خوندیتوب د خبرو لپاره عراق ته ورسېد. دا خبره د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد السحاف کړې ده. لاوروف د یو لوی هیات مشري کوي. السحاف د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې هیات کې د تیلو او ګازو د کمپنیو استازي د غرض پانګوال شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بنن دوشنبه له خپل عراقي سیال فواد حسین سره وګوري. روسیا او ایران غواړي هغه پلانونه مخته یوسي چې لمخې به په روسیه کې د ایران سخت د شاوخوا شپږ زره فوغو بی پیلوټ الوتکو تولید پیلېږي چې مسکو دا مهال ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. دا خبر پرون یکشنبه امریکایي وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو متحد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د چارواکو له قوله ورکړي. دغو چارواکو ویلي چې مسکو او تهران هڅه کوي یوه چټکه بی پیلوټ الوتکه تولید کړي چې په ښه توګه د اوکراین د هوایي مدافعې ځواک چیلنج کړي. واشنگتن تیرې میاشت خبرداری ورکړی و چې مسکو او تهران په روسیه کې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو د یوې فابریکې پر رغونې غور کوي.
25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 15 فیصد
متاسف یم چې
حکومت
کې
کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
زمان ریاست نوری سلامونه اونې کې هلی او منی نن د ازادي رادیو یوشت کلنه شو په نننی بحث کې د ازادي رادیو پر فعالیت او په افغانستان کې د رسنیو پر اوسنی وضعیت لخپل میلمنو سره خبرې کوو. ازادي رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 10مه د آزاد اروپا ازادي رادیو تر چتر لاندې د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. په لومړي سر کې مو د ورځې نیم ساعت په پښتو او نیم ساعت په دری خبرونه کولې چې ډېر ژر وخت زیات شو او 12 ساعتونو ته ورسېد. دا هغه وخت چې پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پوځیان په افغانستان کې وو. د طالبانو لومړنۍ 15 کلنې واکمنۍ ته د پایتخت ازادي رادیو داسې مهال په فعالیت پیل وکړ چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څرک نه لګېده او یو محدود شمېر راډیوګانې چې اکثرو یې هم له بهر خپرونې کولې فعالې وې. ازادي رادیو په تېرو یوویشتو کلونو کې په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته په دقت چټکۍ او بې پرېتوب خبرونه رسولي دي. د دې تر څنګ ازادي راډیو په ټولو خپرونو کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او د لږکیو د ملاتړ اصل هم په پام کې نیولی دی. ورسره هغه چې طالبانو د قوس میاشتې په لسمه په افغانستان کې د ازادي راډیو د اف ام او ای ام پر خبرونو بندیز ولګاو، د راډیو هڅه پیل کړې چې له نورو ممکنه لارو په افغانستان کې خپلو اوریدونکو ته خبرونې وکړي. د ازادي راډیو د مشرتابه د هڅو په نتیجه کې دا راډیو اوس 40 ساعته شوې. یوازې راډیو هم نه ده البته، بلکې د انلاین فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو له لارې خپل اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. په دې اړه چې ازادي راډیو دغه یوشت کلن مزل څه ډول پیل کړ، د افغانستان د خلکو لپاره دا راډیو څومره مهمه ده او اوس موږ په کوم وضعیت کې یو، دا به له خپلو میلمنو سره په بحث کې وڅېړو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو پوه احمد خان اندرز موږ میلمانه دي. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي او دواړو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو، د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب هم دلته په سټوډیو کې راسره دی. حبیب صاحب، لومړی خو یوشت کلنه کلیزه درته مبارکي وایم.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او زموږ ټول اوریدونکو ته او د چې اوس سمو زون غږ اوري او د دې خبرونې ملمنو ته هم مبارک وي.
بلې مننه. که څه ما لنډه یادونه وکړله چې ازادي راډیو اوس 40 ساعته شوې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. ډېر اوریدونکو زموږ تر اوسه هم خبر نه دي چې کله موږ 40 ساعته شولو او په کومو څپو خبرونې کوو.
بلې مننه نوري صاحب. د ازادي راډیو خبرونې اوس 40 ساعته شوې ده. په داسې حال کې د دینه د مخه موږ په 12 ساعته نشرات درلود، له سهار وونه تر ماښام وو پورې، چې هغه وخت زمونږ ترانسمیټرونه په افغانستان کې دننه فعال او خلک زمونږ خبرونې پر منځنۍ صفه او لنډو صفو باندې اوریدل او همدغه راز په اف ام باندې اوریدل. خو لکه نه چې د طالبانو حکومت د ازادي راډیو نشرات په دغه منځنۍ صفه او اف ام باندې بند کړ، لاغینه وروسته ډیر زموږ ډیر اوریدونکو ډیرې مونږ سره تماسونه نیول او دای پښتنه کول چې اوس مونږ ازادي راډیو په اف ام او منځنۍ صفه باندې ناورو او تاسو پوهیږئ چې پلان د صفه باندې د پروګرامونو کیفیت دونه لوړ نه کې تسام زمونږ اوریدونکو اوریدل مونږ سره تماسونه نیول او خبرونه کې په دغه ژوندۍ خبرونه کې مونږ او تاسو چې لرو کله اوریدونکو نه مغخته غوي تماسونه نیول او اوریدل. خو دغه تقاضا تل و چې ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنو صفو باندې بیا فعال شي. اوس مون خوشاله یو چې په دغه حال کې چې اوس مون د ازادي راډیو یو شتمه کلیزه منځو، ازادي راډیو یو ځل بیا منځنۍ صفه باندې فعال شوې ده او د مخام له شپږونه تر سهار شپږو بجو پورې دوی په 1290 باندې ازادي راډیو په منځنۍ صفه باندې اوریدلی شو. همدغه راز پلان د صفه باندې له سهار د شپږ بجو نه تر ماښام شپږو پورې، دغه راز اوس مونږ نه یوازې چې خپل منځنۍ صفه فعاله کړې ده، یو ځل بیا اوس مونږ سلورش سات خبرونه لرو.
کچا ما لنډ یادونه وکړه چې اوس یوازې مونږ رادیو هم نه یو، البته زموږ پلیټ فارم ډیر وسعت پیدا کړی دی. که په دې اړه اوریدونکو ته ووایه چې اوس کوم شبکو له لارې زموږ اوریدونکو سره په تماس کې یو او راتلونکي پلانونه څه دي؟
د معلوماتو رسول او د خبرونو رسول اوس مهال د ټکنالوژي پرمختګ او د انټرنیټ د پراختیا سره په ټول نړۍ کې محدود یو رسانه یو پلیټ فارم ته نه ده چې مشخص توګه وایم، یعنی خلک یوازې تلویزیون نه ویني یا یوازې رادیو نه اوري. که څه هم موږ پوهیږو چې په افغانستان کې انټرنیټ دونه پراخ نه ده چې ټول خلک انټرنیټ ته لاسرسی ولري، یا برق نشته مثلا، او نور ستونزې شته چې مالی او اقتصادي ستونزې خلک لري. او رادیو بهترینه وسیله ده چې خلک ته ورسیږي. خو په خارونو کې، په نور ځایونو کې ځوانان عمدتاً چې د افغانستان اکثر نفوس او ځوانان جوړوي، دوی انټرنیټ ته هم لاسرسی لري. او موږ هم هڅه کوو چې هغه پلیټ فارمونه چې په افغانستان کې دننه هغه ډیجیټل پلیټ فارمونه چې فعال دي، له هغې له لارې نه هم خلکو ته دقیق او کره معلومات ورسو، او هغوی ته د دې زمینه هم برابر کړو چې په بحثونو کې برخه واخلي. او زمونږ د ازادي فیسبوک لایف خبرونې دي چې اوس هر ورځ خپریږي، زمونږ اوریدونکو له هغه طریق نه هم په فیسبوک باندې کامنټونه ایږدي، یا یوټیوب باندې زمونږ د خبرونې ویني. او مونږ مثلا ټویټر سپیسونه جوړو چې هلته اکثره کارپوهان راځي او د ټویټر کاروونکي راځي او په دغه بحثونو کې برخه اخلي. او نور مختلف پلیټ فارم، انسټاګرام مثلا په د ځوانانو په منځ کې ډیر لیوالتیا پکې شته، په ځوانانو په منځ کې داغې نه مونږ استفاده کوو او خلکو ته معلومات رسوو او داغوی په خدمت کې.
ډیر مننه د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب، تاسو ته نور زحمت نه درکو، میلمنو ته به ولاړ شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي، لومړی به تاسو ته درشو. ستاسو په باور ازادي رادیو په تیرو یوویشتو کلونو کې په افغانستان کې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې تر څه حده مهمه وه یا تر اوسه مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا هغه وخت هم ډېر د خلکو په منځ کې یو ځانګړی ځای درلود او وروسته هم نو بیا ځینې وختو کې زما چیرې ځینې نورو رسنۍ زه وینم چې حتی به په دې وي چې هغه خبر ډېر په چټکۍ سره ورسوي خو ځینې وختونه هغه بیا هغه سره والی ته او هغه دپوالی ته بیا قدم ورسوي. خو ازادي رادیو تر ډېره حده دا هڅه کړې ده سمه ده ډېر پر وخت زر خبر ورسوي او هغه تر یو حده زیاده حده پورې هغه سره والی او دپوالی ته هم پام کړی دی. نو په ټوله کې یو داسې یو رسنۍ و یو داسې یو رادیو و چې او اوس هم لکه دغه چینل یې تغیر کړی دی آخري دغه موږ نه لرو ارزونې خو هماغه خپل ډېر یو ښه ځای د خلکو په منځ کې نیولی و.
مننه مجددی صاحب کور ودان تاسو د خدای بخیلی د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی یادونه وکړه. خدای بخیلی الیاس دایی د 2000 کال د نومبر په 12مه لخرګه کې په موټر پسې انخلول شوی ماين چاودنې کې وژل شو. البته د ازادي رادیو درې نور خبريالان له هغه مخکې د کابل په شش دره کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی او د ازادي رادیو خبريال سباون کا کرل عبد الله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی کده چې یادې اندل تبه هم تازه کړو. ازادي رادیو په دې یوشت کلن مزل کې دغه راز قربانی هم ورکړی ده. البته دا یوازې ازادي رادیو هم نه ده، په افغانستان کې پر رسنیو باندې په تیرو څه باندې دوله سيزو کې ډیر فشارونه راوستل شوی دي. رسنیو کارکونکو د بریدونو لپاره پنهښ شوی دي مختلفو لورو له خوا. کوربدان شتاسو د الیاس دایی یادونه وکړه. احمد خان اندر تاسو ته بدر شو. تاسو نکو پختم چې لکلمو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدو ته غوګونی او لکلمو ازادي رادیو واوریدل او څه ډول ارزوي؟
مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام قدرمن ملما اندر تاسو رئیس صاحب ته هم او قدرمن ملما مجددي صاحب ته ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې باید دا وایم چې د ازادي رادیو په افغانستان کې د غټ رول لوبولې ده. البته مثبت رول نه زیاتې، که څه هم هر رادیو چې هر واد جوړوي خپل پالیسي او ستراتیژي به هم لري، خو په داسې یو ټولنه کې چې هلته 45 کاله کې جګړه روانه ده او همداسې زموږ ټولنه د خلکو ذهنونه ډېر وروسته پاتې دي، اوس هم خلک په دې باور دي چې د اسمانه پسونه راوریږي، نو د دې ټولنې لپاره میډیا همداسې راډیوګانې چې خلک فکر کوي اکثره تلویزیون نه لري او د راډیو توان لري غټ رول لوبولی شي. دا ازادي راډیو چې په دا یوشت کلنه دوره کې ډېر زیات طرفداران پیدا کړي دي او دا چې سروې له مخې چې تاسو کړی په 2009 کال کې 80% افغانان ازادي راډیو اوري، او مخکې له دې چې نور خبردار شو زه یو ځل بیا د تاسو د دغه راډیو د ازادي راډیو د یوشت کلنې کلیزې مبارکي په لومړي سر کې تاسو هم د تاسو د ټولو کارکونکو نه مننه کوم او ټول اغه وانه ته چې پښتو دریجه بغیږي مبارکي وړاندې کوم او باید فخر وکړو چې زموږ په ژبه باندې دا ژبه ژوندۍ ساتل کی پښتو دریجه بهرنۍ راډیوګانې او یا هم بهرنۍ وادونه کوشش کوي موږ ته د خدماتو کې موږ وینو چې د ازادي راډیو څومره په مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي. مثلا د خزو په برخه کې چې تاسو په پټه کې درې ډیکټر ورځې پر خبرونه لري، ملالی بشیر ډېر خدمت کوي او زموږ خزه چې د قشر د افغانستان د ټولنې نیم قشر ده او دوی اکثره نالوستې دي، او بل خوانه دغه مستقیما اړیکې د خلکو ستونزې چې تاسو اوري او دا چارواکي اوري دوی باید خوشاله شي، نه دا چې د راډیو بند کړي، بلکې افتخار وکړي چې یو اضافي مرسته ده چې دوی له خلکو له وضعیت نه له حالت نه خبريږي. نو په ټوله کې د ازادۍ راډیو اوریدل ما تقریبا یو شپارس کار کی چې پلکې دې مخکې لغنه ډېر ضعیف او کله چې ورورو ده پرمختګ کو زموږ مینه او علاقه ورسره ډېره شوې ده او ډېر ښکلي پروګرامونه لري اوس خو بیخي څلوېښت ساعته ده او دغه تاسو چې افغان تلیګران دعوت کوي د افغانستان په وضعیت باندې بس کوي او د افغانستان د خلکو غږ اوري د چارواکو سره غږیږي دا هغه لاسته راوړل چې ټول افغانان باید خوشحاله وي نه یوازې چې بندشونو ته پیدا کړي باید نور هم همکار شي چې د خلکو د ژوندانه او د هیواد د حکومتي چارو د ښه کېدو لپاره دغه څه کارونه وشي
د سمون لپاره
زه ډېر خوشاله یم.
مننه اندر صاحب. بیا به هم په دې باندې خبرې وکړو. د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو هم د فیسبوک لري مخت نظرونه پریښي دي. زما همکار اسد الله لودین دلته استډیو ته راغی د څو اوریدونکو نظرونه راخستی دي. لودین صاحب اوریدونکو زموږ څه ویلي دي؟ مهرباني.
او مننه. موږ له اوریدونکو پوښتلی چې ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغېز کړی دی. یو نیم زر اوریدونکو دغه پوښتنه کتلې ده. درې نیم سو شاوخوا خپلې تبصرې لیکلې دي. ما په لنډو کې د ځینو اوریدونکو تبصرې راواخیستلې. فضل رحیم لیکلي وایي ازادي راډیو ټولو همکارانو ته د یوویشتمه کلیزه مبارک وي. هر وخت ټول اوریدونکو ته وایي چې قضاوت تاسو وکړئ او د ازادي راډیو همدا ټکی مې خوښیږي. فضل ربی شاکر لیکلي وایي وخت داسې د اوریدلو لیواله او مینوال وم چې د اوریدو لپاره به مې راډیو په تخر کې ګرځوله خو اوس مې لږ لیوالتیا ورسره کمه شوې نه پوهېږم ولې. شاد رحمان زازی لیکلي وایي سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او د غرض مبارکۍ. موږ ازادي راډیو له ډېر پخوا څخه اورو. د افغانستان او د نړۍ له مهمو پیښو او مسایلو مو خبروي او زما ژوند کې وډیر بدلون راوستي. رفیع الله بټیکوټی لیکلي وایي ازادي راډیو زما همزولې د لکوشنیتوبې خبرونه اورم. تفریحي، تعلیمي او خبری خبرونه به مثال دي. ډاکټر افتاب منګل لیکلي وایي ازادي راډیو مزکه پر زلونو قبضه کړي چې تل حقایق خبروي په حقایقو کې د چا راز او نیاز نه ساتي. محمود الله خپلواک لیکلي وایي ازادي راډیو دقیق، مؤثر او بې پرې خبرونه او معلومات تر موږ رسوي او همدارنګه تل د ولس غږ تر مسؤلو چارواکو رسولی دی. وزه د ازادي راډیو پر اوریدلو دا سعادت شوم چې سهار چای بغیر د ازادي راډیو ل اوریدونه نسم خورلې. عبدل شکور شاکر لیکلي وای ډیره په زړه پوري رسنۍ د لاس دولس کال کېږي چې اورمې. دا ځین خلک چې کمنټونه کوي چې ازادي راډیو هڅه ده او داسې ده. د دوی اصل وای ازادي راډیو نه دا اوریدلې او د خبر په حقیقت وای پوي نه دي. البته وایم چې زینو اوریدونکو البته د ګوتو پښمیر چې نمونه نه غواړم واخلم. زین کمنټونه کړي چې ویلي دی ازادي راډیو خه خبرونه دوی ته نه خبروي. حیا احمدی خور لیکلي وای زما د ماشوم توپ خاطرې ورپورې تړلې ادبي خبرونه وي تل ادب ته حسولې. او نور مرجان زیرک وای ازادي راډیو زما د ژوند کور ده. زبیانو ازادي راډیو سره ډیره مینه لرم او له لاس کولونو راهیسې اورم.
بلې لودین صاحب کور ودان د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي راډیو په اړه څرګند کړي وو نظرونه ډیر متفاوت هم وو. خو مجددي صاحب کېدای شي په هر د اوریدونکو پر نظر باندې نظر ورکړو. خو دغه یو اوریدونکو د فضل رحیم په نوم باندې لیکلی وو چې ازادي راډیو دغه یو خبرتیا ډیره د زړه تر کل شوې ده چې خبرونه موږ درکو قضاوت تاسو وکړي. مخای دی وی پی کې په اړه غارښتین ولې یا حقیقت ډیر ثابت ولې ډیر مشکل وي. خو په هر صورت ازادي راډیو هڅه کړې ده. څه فکر کوي چې دا چې موږ خپل اوریدونکو ته وایو چې موږ درته معلومات درکو له مختلفو اړخونو دی غی پی کې اړوند او قضاوت خپل وکړي. فکر کوي چې یو نوې ذهنیت ایجاد کړی دی؟
دقیقا دا یو خطر تر دې دا نوې نسل ته. خو بیا هم دې کې شک نشته چې رسنۍ سیاست نشته دا خو خلکو باندې اغېز کوي او په دغه شوسلان یا یوشتلان کې ازادي راډیو د خلکو افکارو باندې نو پته او بل خوا دغه ځینې دغه آموزشي برنامې دوی خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کړی وو. نو همغسې چې انداز په خپل خبرې کې وویل که چېرې هر ځای کې چې پانګونه کېږي او هغه ځای کې مصرف کېږي نو هغه ځای کې به هغه مزد یا همغه دونر به ځان ته ځینې اهداف هم ولري. نو په هر صورت سره نو په ټوله کې آزادۍ رادیو د ډېر برخو کې چې د افغانستان د آبادۍ لپاره موثر او ګټور و، نو هغه برخه کې خلکو ته ښه فکر ورکړ، ښه ذهنیتونه ورکړ او خلک ترې نه ډېر ښه استفاده وکړ. نو دې کې شک نشته چې هغه پالیسي په برخه کې چې لاړ شو، ځینې هر رسنۍ به ځان ته یو پالیسي هم ولري، کیدای شي ځینې وختونو کې ځینې ځان ته برنامه او اصول او نشرات هم ولري، خو په ټوله کې دغه د خلکو ته د معلومات د رسولو په برخه کې آزادۍ رادیو ډېر ښه رول ادا کړی دی.
مننه مجددي صاحب. اندر صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته وار درکو، د ازادي راډیو د یوشت کلن فعالیت په اړه مې په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې وکړلې. یوه برخه به واورو چې دی د ازادي راډیو په اړه څه وایي.
ازادي راډیو کله چې د طالبانو لومړۍ دوره پای ته ورسېده او نظام یې سقوط شو، هغه راډیو وسې نشرات یې پیل کړ، خو له کمې مودې نشرات وروسته دې راډیو لږو راډیوګان هم پر نفوس سولې یا پر شنونده سولې، کومو چې د لسیزو مودو نه راپدې خوې په افغانستان کې نشرات کول. دا که ملي رسنۍ وي او که بین المللي رسنۍ وي، ازادي راډیو ډېر زر کلیو باندو ته ورسېدله، هر کور ته ورسېدله، ښځو نرو او ځوانانو هر کټګوري افغانانو د دې رادیو نشرات خوښول، او ان تر دې چې د کورونو ترڅنګ ټولو موټرو ته هم دا ورسېدل، او خلکو به خپل غږ په دې کې پیدا کوو، خلکو به خبرونه پکې لټول چې د دوی ژوند ترې نه متاثر ده، او همداراس د خپل لسیمې له حالاتو او خبرونه به ځان په همدې راډیو کې خبرول. نو بنان په ډېره کم موده کې ډېر وسعت پیدا کاوه، ډېر اوریدونکي درلوده، که خبري توکي وه، که فرهنګي خبرونې وې، که ریپورټونه وه، او که طنزي یا د ته ورته خبرونې وې. نو هر کوم کټګوري افغانان ځان ته جذب کړه، دا که ځوانان وه، که د ښځې وې، که موسنه او سیاسیون خلک وه، د دې راډیو اوریدونکي.
اندر ته تاسو ته درځو، ډیر وخت نه لرو که لنډ راته ووایې کومه خاطره له ازادي راډیو لرئ.
مننه کومه. ما ته خپل هیواد ډېر ګران، د خپل ولس سره ګران دي. د ازادي راډیو کوم راپور چې د فراه ولایت د کورنۍ چې ټول په نشو روږ دي، په غاکل جوړ کړ او بیا دولت مجبور کړ، د وخت دولت چې هغه تداوی کړي او یو کورنۍ ته نجات ورکړي، دا په دې معنی چې یو کورنۍ ته نجات ورکول لکه ټول افغانستان ته نجات ورکړي، دا د ازادي راډیو د هڅو د مرستو یو بیلګه وه چې زه ډېر افتخار پرې کوم. او همداسې نورو دوستانو هم ښه خبرې وکړلې. بومیا صاحب واقعتونه د خپل هم یو قوي ژورنالیست بیان کړل. نو هیله من یم چې اوس نړۍ ګلوبلایزیشن کې ده، موږ باید ډېر نور پرمختګونه کړی وای. د راډیو شتون په دغسې ټولنه کې چې وروسته پاتې جنګ ځپلي ډېره مهمه ده، او دا د ولس یووالي ته هم ګټه کوي. ولس او د تاسو راډیو کې د پرې حرکتونه هم کړي دي، د ډېر لښکر په هکله باندې هم ډېر ښه نظر لري. د دې لپاره افغانان باید خوشحاله اوسېږي. د دې راډیو
د محدودیتونو ستونزو په ټولو کې دا سپېره ځینې ښه ګامونه مشخص کېږي چې بیا موږ په دې یو هیله پیدا کېږي چې موږ کولی شو یو سخت وخت لاړ شو. دغه یو درې څه چې د وخت په سمېدو په دغه باندې زه ویلی شم، مثلا د رسنیو د مالیاتو په برخه کې اقدامات وشو، دغه آخري وار اطلاع فرهنگ وزارت هغه دریس درسنه په اعلان وکړ چې نور بنسټونه نشي کولای چې درسنه په برخه کې مداخله وکړي او هغه درسنه او د جوابونو د لغوه کېدو په اړه چې محکمه څنګه هغه اصول لارې ته برابر کړ او اطلاع فرهنګ هم ومنل. دا ځینې برخې دي چې په دې هیله مندوي چې موږ کولی شو چې یو فخ وتله روان.
مننه کور ودان د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو کارپو احمد خان اندل چې په دې بحث کې مرسته ګډون وکړ. د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په مناسبت دا بحث زنوریاس نوري همدلته پای ته رسوم.